امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کېږي تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ناټو جګپوړو چارواکو د دې سازمان په تګلارې کې د بدلونونو او د ځواکونو په تشکیلاتو باندې بحث کړی دی د روسیې چارواکو د روسیې د استخباراتي ادارې یو پخوانی افسر د وژنې په اړه د برتانیې تحقیقات رد کړي دي د ترکیه ساحل ته نږدې د ماجرونو یو کښتۍ اوښتي او دولس کسان د ډوبېدو له امله مړه شوي دي او په کایری کې د بم چاودنې شپږ کسان وژلي دي
نن جمعه ده د دیارلس سوه څلور نوي کال د دلوي د میاشتې دوهمه ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې 22 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نړۍ د روانو حالاتو په اړه مهم مطالب اورېدلی سي اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
د ناټو جګپوړو چارواکي پرون د پنځشنبه پورې د ترول دروازو تر شا راغونډي وو چې د سازمان په تګلارې کې د بدلونونو او د ځواکونو په تشکیلاتو باندې بحث وکړي او بل دا چې څنګه د روسیې او نورو امنیتي ستونزو په وړاندې مقابله کولای شي د ناټو د پوځي کمیټې رئیس جنرال پیټر پاول وویل چې په برکسلز کې د غونډه په ورسا کې د ناټو د راتلونکي غونډې لپاره د مشورو او د راټولولو د مشورو دراټولو په مقصد جوړ شوی و شاغلی پاول وویل موږ پوځي مشرانو سلاکارانو او د حکومتونو د مشرانو تر ټولو مهمه دنده دا ده چې په دې ستونزمنو لارو کې یو روشانه تګلارې پیدا کړو په غونډه کې د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد هم د لومړي ځل لپاره د امریکا د روي درسیس په توګه ګډون کړی و د پولند د بارنیو چارو وزیر چې د پنځشنبه په ورځ په ورسا کې د جرمني د بارنیو چارو وزیر شټاینمایر سره په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې بیا ټینګار وکړ چې پولند په سیمه کې د ناټو د ټلوالۍ د حضور د زیاتوالي پلټه کوي خو روسي خبرداري ورکړ دی چې د جرمني په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د دې ډول اقداماتو په خلاف په ګام پورته کوي په کایره کې د بم یوې چاودنې شپږ کسان وژلې دي دغه چاودنه کایره ته نږدې هغه مهال سوي چې پولیسو د مشکوکو وسلوالو په یو مرکز باندې چاپه ووله د راپورونو له کړه درې پولیس او یو ملکی کس په وژل شوو کسانو کې شامل دي امنیتي مقامات ویل دي چې د اخوان مسلمین مشکوکو وسلوالو د غبه میشول او هغه مهال چاودنه وسوه چې پولیس یو اپارټمنټ ته ورننوتل د ترکیه ساحل ته نږدې د ماجرونو یو کښتۍ چې د یونان یو ټاپو ته دغه ماجرونو وړل د هوا د خرابۍ له وجې اوښتي او دولس کسان د ډوبېدو له امله مړه شوي دي د ترکیه د ساحل ساتونکو ویلي چې د شپږ ویشت ماجرین یې د ترکیه ساحلي ټاپو ته نږدې ژغورلي دي د ترکیه دوګان خبري اژانس راپورټ ورکړ دی چې ساحلي ساتونکو لږ تر لږه د 50 ماشومانو مړي موندلي دي دا خبري اژانس په ویډیو کې ښکاري چې د قربانیانو جسدونه د سمندر په ساحل کې پراته دي د ترکیه دولتي خبري اژانس اناډولو په خپل راپور کې ویل دي چې امنیتي ځواکونو دوه مشکوک انساني قاچاقبر نیولي دي د ترکیه ساحلي ساتونکو ویل دي تر اوسه په دې کال کې د ترکیه سوایلو ته نږدې 40 مهاجرین مړه شوي دي دغه مهاجرون د دې هڅه کوله چې یونان ته ولاړ شي د روسیې چارواکو په ډیر سختۍ د برتانیې هغه تحقیقات چې د روسیې د استخباراتي ادارې د یو پخوانی افسر الکساندر لیترنکوف په اړه کړي چې په 2016 کال کې په لندن کې قتل شو رد کړي دي خو د روسیې د حکومت ځینې مخالفینو د دې تحقیقاتو د دغې نتیجې هرکلی کړی دي نور تفصیل به د روشان نورزی په دې رپورټ کې واورو
د برتانیې د حکومت یو لوړ پوړي تحقیقونکي ویلي دي چې د الکساندر لیتوانینوف د قتل امر د روسیې جمهور رئیس په خپل ورکړی وو الکساندر لیتوانینوف هغه روسی وو چې په خوای د روسیې د استخباراتو سره کار کاوه او وروسته بیا د روسیې د حکومت مخالفت وکړ او برتانیې ته پناه یووړله رابرټ اون چې د لیتوانینوف د قتل په اړه تحقیقات مشري کوي نن اعلان وکړ چې دوی تحقیقات د یو کار راهیسې کیږي روان دي شی چې روسیه لیتوانینوف ته په زار ورکولو کې مسوله ده هغه ویلي دي چې د روسیې اجنټانو د ملینیم په هوټل کې چې د لندن په مرکز کې موقعیت لري او د امریکا د سفارت څخه څو متره لیرې دی لیتوانینوف ته زهر ورکړی وو د نو کلن راهیسی چې لیتوانینوف مرسوی دی د غیشتی مارینا لیتوانینوف دغه د مرګ څرنګوالی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوله. خو په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې وویله چې تاسف کوي چې یو بشپړ جنایي قضیه سیاسي کیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات خرابوي.
څو ورځې کېږي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایران سره د ډیپلوماسۍ د لارې د ستونزو حلول وستایل، خو د جمهور غوښتونکي ګوند د کانګرس غړو د ایران د وروستۍ بلستیکي ازموینې وروسته د سختو اقداماتو په اخیستو ټینګار کړی دی. سناتور کیلی ایووټی په کانګرس کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ به د ایران حکومت د غیر قانوني بلستیکي میزایلو ازموینو او د خلکو برمته کولو ملاتړ جاري ساتلو پر ضد ودرېږو او زیاته کړه موږ به د ایران پر ضد نور سخت بندیزونه ولګو. دغه راز د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتورانو جان میکین او لنډسي ګرام هم د ایران سره د اوباما ادارې د په خبرو اترو انتقادونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ د ویزا ویور پروګرام نور هم سخت کړی دی او د هغو مسافرو د پاره چې امریکا ته پاسانی راتګ کوو خلم کړی چې ایران، عراق، سودان او یا سوریه ته په تیرو 15 کلونو کې سفر کړی وي او یا که دغه مسافر د څلورو هیوادونو اتباوي. د ویزا ویور پروګرام قانون تیر کال د امریکا کانګرس منظور کړی وو او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د لاسلیک کولو وروسته قانون شو. داسې اندازه ده چې د ویزا ویور پروګرام د لارې هر کال شاوخوا 40 میلیونه کسان امریکا ته سفر کوي. او د امریکا او د اروپا د حسامو د بازارونو نرخونه د چهارشنبه په ورځ لاغه ورسته لوړ سول چې د اروپایي اتحادې د مرکزي بانک رئیس د اضافي اقتصادي مارکاتو ورکولو خبر وکړه. د تیلو بیې هم پورته سوي او د یو بیرل د خامو تیلو بیې د $90 څخه لوړ سوي. د نیویارک د حسامو د بازارونو نرخونه د بندیدو په وخت کې د اس ان ډي پی 15.5% پرمختګ وکړ او ناشټاک نرخ 2 سنټه پورته سو او داو په 1% کې 40 سنټه پورته سوی دي. د لندن اف ټي سي پی 1.8% پورته سوی او په پاریس کې د سی ای سی 3.9% او د غرض ډي اس ایکس 1% هم پورته سوی ده. دا خبرون
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسې خبرونه واوریدل. درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د مخصوصن 8 بجې او 8:30 دی. په مخکې زموږ د خبرونې رپورټ ته د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردي یاغیانو د ځپلو د عمل له کبله د هغه ملک په قواوو سخت اعتراضونه کړي دي. د امریکا ژه خبریال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې په یو رپورټ کې راغلي چې د کوردانو د کارګر د ګوند په ضد د ترکیې د فوځي عملیات په وخت کې ډیر زیات ملکیان هم قتل کیږي. د بشر د حقوقو په دغې ټولنې کې د ترکیې د چارو یو تحقیقونکی انډریو ګاردنر وایي چې هلته وضعه ډیره خرابه ده.
What we've seen is people killed who clearly not fighters. Old people.
من د ډیرو داسې کسانو مړې لیدلې دي چې هغه په سرګن ډول جنگیالي نه وو. په دغه مړو کې زړه او تنکی ځوانان هم وو. دغه قتلونه حکومتي قواو کړی دي یا خو هغه په نخښه شوی او یا هم د دغه قواو د بی احتیاطۍ په وجه دغه خلک وژل شوی دي. د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې هلته د کوردانو اکثریت دی د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو 24 ساعته بندیز هم غندلی دی. د دغې ټولنې دغه تحقیق کوونکي ښاغلي ګاردنر ویلي چې د دوی په دغه رپورټ کې ویل شوي چې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو دغه بندیز خلکو ته په دستجمعي ډول د جزا د ورکولو معنا لري. هغه وایي
The impact on the ordinary people living in these areas is immense. People not being able to access emergency healthcare, not even able to leave their house to get food, severe cuts to water, including drinking.
د دې توان هم لري چې د خپل کورونو نووزی او ځانون له خوراکي مواد واخلي. هلته د سکلو اوبو او برېښنا هم نشته دی. دا په دغو سیمو کې هغو په لسګونو زرو خلکو ته چې هلته ژوند کوي په دستجمعي ډول د سزا معنا لري. مگر انقره په دې ټینګار کوي چې دوی هر وخت د ملکیانو د حفاظت خیال ساتي، لکن د دې حق هم لري چې د تورستانو په ضد جنگ وکړي. د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند ته واشنگتن او اروپای اتحاد هم د تورستي ډلې په سترګه ګوري. په دې برسیره د بشر د حقوقو د عفو نړیوال ټولنې په بین المللي ټولنې هم له دې کبله اعتراضونه کړي چې د کردانو په ضد د ترکی قواوو په دغو عملیاتو بد نه دی ویلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن د سویس د نړیوال اقتصادي فورم په کلنۍ غونډه کې غوښتنه کړې ده چې ټول خلک باید د ټکنالوژي په برخه کې د پرمختګونو څخه ګټه واخلي. د داوس په شار کې د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مشرانو دغه غونډه په داسې حال کې روانه ده چې د نړۍ د یو څو تر ټولو شتمنو کسانو او د بېوزلو او بېکوره خلکو ترمنځ د یو بېساري توپیر په اړه راپورونه خپاره شوي دي.
د دې ونې د داوس په غونډه کې د ګډون کوونکو د نور په پرتلا زیات پام ځان ته راړول دي. د هبو په نامه د جنوبي کوریا دغه روبوټ یا ماشيني انسان د چټکو ټکنالوژیکي نوښتونو یو نوی پړاو څرګندوي چې په کې به د انسان په بدن کې لګول شوی د موبایل ټلیفونونه او لا انټرنیټ سره تړلي د بدن د غړو او کالیو آلې شاملې وي. خو د متحده ایالاتو د ولسمشر مرسیال جو بایدن وایي چې هر څوک به د دې د اخیستلو وړتیا ونه لري.
د دې ټولنې پرتله چې اوس یې لرو ټولنه به په دوو ډولونو وویشل شي.
ښاغلی بایدن یو څو ورځې وروسته دا خبرې کولې چې د اکسفام مؤسسې خبر ورکړ چې دوه شپېته کسان د نړۍ د نیمو وګړو شتمني لري. بایدن له سیاسي او تجارتي مشرانو نه وغوښتل چې د هر چا لپاره فرصتونه برابر کړي.
When people feel that they're shot at a decent life
kala che de o khujwan hile paitrasiye no da khabgan qahar aw na umaydai ramastakini aw da iltijai siyasatwalo aw awan freebol khwa le pradoy na weri aw da mahajrat zat milliyat palani aw go khapalani nazariyatul para zamina barabar kawi le de amala de har hiwat ijtemai jodakh ko totakido pail او د بیسباتي سبب ګرځي.
د نو وختونو په دې پړاو کې د سر سلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مارر وای چې نړیواله ټولنه دې ته اړتیا لري چې د مهاجرینو د روان بحران لپاره نوی نو وختونه رامنځته کړي ځکه چې دودیزي لارې چارې اوس سم کار نه کوي.
بل شکه هغه حالت د منلو وړ نه دی چې مونږ په تیرو دوه اونیو کې د سوریې په محاصره شویو خارونو کې لیدل دي. خو زه باید ووایم چې مزایا کوفریا او الفوای یوازي درې بیلګې دي.
ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 3500 خلک د سوریې په بیلابیلو ځایونو کې د حکومت داعش او نورو ډلو تر محاصره لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې سوری مهاجرین په اردن کې د وګړو شل سلنه تشکیلوي. د دې هیواد ملکه وایي د لنډې مودې د حل لارې د اوږدې مودې ستونزې زیږوي. هغې له شتمنو هیوادونو نه وغوښتل چې د مهاجرینو لپاره یو ځانګړې اقتصادي سیمه جوړ کړي.
کمن دا کاروکو نو مونږ نه یوازې د ماجرینو د لګښتونو د کمولو لپاره هغوی ته د پرزان بسیا احساس ورکو، بلکې مونږ هغوی ته هغه مهارتونه او روزنه ورکو چې هیواته لسنې دوه وروسته بتر نه خې استفاده وکي.
د نړیوالو مشرانو په مخ کې یو ستر سنځه د ترهګرۍ د خبرولو مخنیوي دی چې په هر ځای کې ټولنې ګواخوي.
غښنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د مخستان اتبجه او نڅلويش دقیقې دي. تر نورو د کوټا سپام کړی دی رپورت د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش په ضد په جنگ کې په زورګونو ملکيان مړه او په زورګونو نور زخمي شوی دي. د امریکا ژغ خبريال لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورت را لېږلی دی.
ملګرو ملتونو دغه رپورت په عراق کې د تیر کال د می د میاشتې او د اکتوبر د میاشتې ترمنځ په وخت کې د عیني شاهدانو او په دغه شخړو کې د زخمی شو کسانو سره د مرکو په اساس جوړ کړی دی. دغه رپورت وایي چې په دغه وخت کې 4000 ملکیان مړه او 2000 نور زخمی شوي دي او د دغه ټولو نیمایي په بغداد کې قتل شوي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې نتاقی راوینه شمداسانی امریکا غکتویلی چې په کامل ډول په عراق کې د خلکو دغه د مرګ ژوب له اندازه تکمیل نه ده. هغه وایي
These only include the people who were directly killed by violence. This does not include the countless others who have died.
او دا غشمار کې مستقیما هغه خلک شامل دي چې په شخړو کې وژل شوی. په دې کې د خلکو هغه مرګ ژوب له شامل نه ده چې د لوګي یا د اوبو د کمی او یا هم طبي ځایونو ته د نه رسیدلو په خاطر مړه شوی دي. البته دا هم باید په خیال کې وساتل شي چې په عراق کې امنیتي وضع موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې باب نور هم تحقیق او کار وکړو. نو حقیقت دا دی چې په شخړو او جنگ کې په مستقیم ډول د خلکو د مرګ ژوبلې دغه اندازه ممکن له دې نه هم زیاته وي. په عراق کې د ملګرو ملتونو سارونکي د خلکو د دغې مرګ ژوبلې ملامتي د داعش په ډلې باندې اچوي. دغه سارونکي دا هم وایي چې په دغو وژل شوو کسانو کې ډېر هغه کسان هم شامل دي چې د دغې تروریستي ډلې د ایدیالوژۍ او حاکمیت سره مخالفت درلوده. په عراق کې د ملګرو ملتونو سارونکو دا هم ویلي دي چې هلته په هغه ملک کې په ښځو او ماشومانو جنسي تیری هم شوی دي. په خاص ډول د ښځو نه د کنیزې په توګه جنسي استفاده هم شوې ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دي چې د داعش افراطي ډلې په اصطلاح په خپلو جوړو شوو محکمو کې ډیرو خلکو ته د بدن د اعضاو د قطع کولو سخت سزاګانې هم ورکړې دي. په دې برسیره د خلکو په مخ کې ډیر خلک په ډیرو ظالمانه طریقو یا په ډزو وژل شوي یا غرغره شوي یا ژوندي سوځول شوي یا د لوړ ودانیو نه ښکته راغورځول شوي او یا هم د بولډزرونو د لاندې شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې نطاقه میرمن شمداسانی وایي چې دغه ټول په جنګي جنایتونو او یا هم د بشریت په ضد په جنایت کې حسابېږي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه افراطي ډلې په مذهبي اقلیتونو لکه په یزدیانو هم ډېر سخت ظلمونه کړي دي. هغه وایي
They are either forced to convert or be killed. So there is a case to be made that ISIL has the intent.
هغه باید یا خپل مذهب بدل کړی وي او یا هم باید وژل شوی وي. دا سې قضیه شته او دا سې پیخي هم شوې دي چې د داعش ډلې یا د وی ټولنې ځنې برخي او یا ټوله ټولنه د وی مخې تبا او برباد کړي ده. دا واجه ده چې موږ د خطرونو خبرداري ورکړې وو. دغه جنایت قتل عام ګڼل کیږي او هغه په جدي ډول یو بین المللي جرم او جنایت ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم راغلي دي چې د عراق حکومت ته وفادار قوو هم د بشر د حقوقونو سرغړونه کړې دي. دا سره راپورونه هم شته چې د حکومت طرفدار قوو به قانون خلق قتل کړي او یا هم تختولې دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور وایي چې د حکومت طرفدار قوو دغه عمل د داعش د غړو په ضد د انتقام په توګه کړې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. په ایتوپیا کې په چیرو 500 کال کې تر ټولو سخت وچکالی راغلی ده. د ماشومانو د ژغورنې موسې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره د عاجل مرستو غوښتنه کړې ده، مګر ویلي دي چې دا به یوازې د موقتي وخت لپاره وي او په پاریس کې د نړۍ د مشرانو غونډه باید د اقلیم د بدلون په اړه فیصله وکړي. د جانسبورګ څخه انیتا پاول امریکا جخته داس رپور راستولې دي. د ایتوپیا حکومت ویلي دي چې 10.1 میلیون خلک به په 2014 کال کې د خوراکي موادو د سخت کموالي سره مخامخ سي او دا چې د هغوی نیمایي به ماشومان وي. د ایتوپیا حکومت دا هم وایي چې تقریبا 400,000 ماشومان د غیر مکافي غذا د خطر او داسې حالت سره مخامخ دي چې هغوی ته جسمي او روحي ستونزې راپیدا کوي. په ایتوپیا کې د ماشومانو د ژغورنې د موسسې رئیس جان ګراهام وایي چې د سش کال وچوبې د النینو په نامه د هوا د حالاتو د تغیر له کبله راپیدا سوې ده چې د دوو لویو بارانونو د نه اورېدو سبب سو او په نتیجه کې به د بل فصل د خوراکي موادو حاصلات د راتلونکي جون د میاشتې نه مخکې وانخیستل سي. هغه د ادي سبابانه د امریکا ژغ د خبرونو څانګې ته داسې وویل موږ ګورو چې یوه ستونزه د بلې نه وروسته راپیدا کیږي او دا په حقیقت کې په کلیوالو خلکو باندې ډیر بد تاثیر لري.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې د موسې په تخمین د ایتوپیا د خلکو چې د کرنې په سکتور کې کار کوي تقریبا 80% یې چې زیاتره یې کروندګر دي د باران په اوبو متکی دي او همدا علت دی چې هغه ملک تل د خوراکي موادو د کموالي سره مخامخ وي. کروندګر داسې وسایل او پوهه نه لري چې د هوا د بدلونونو سره دې مقابله وکړی سي. د ماشومانو د ژغورنې موسې د بسپنو ورکوونکو هیوادونو او نړیوالې ټولنې نه د 100 میلیون ډالرو د راغونډولو غوښتنه کړې ده. ګراهام دا هم ویلي دي چې دوی غواړي د نړۍ مشران چې دا اوس په پاریس کې دي د اقلیم په اړه غونډه لري، یو لوی او مهم بدلون راولي. هغه داسې وویل: موږ باید هغو خلکو ته زیاته پاملرنه وکړو چې د اقلیم د تغیر له کبله زیانمن سوي دي او د ژوندانه نوو لارو چارو ته په انتقال کولو کې د هغوی سره مرسته وکړو چې هغوی د داسې تغیراتو سره مقابله وکړی سي. دغو مشرانو زیاتره نورو شانو ته لکه په هوا کې د کاربن د خپرېدو کموالی او داسې نورو ته پام اړولی دی، مګر موږ باید دغو خلکو ته هم پام واړوو چې د اقلیم بدلون سخت زیانمن کړی دی.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز: د ناټو جګپړي چارواکي پرون د پنځشنبه په ورځ تر تړلو دروازو تر شا راغونسي وو چې د دې سازمان په تګلارې کې په بدلونو او ځواکونو په تشکیلاتو باندې بحث وکړي او بل دا چې څنګه د روسیې او نورو امنیتي ستونزو په وړاندې مقابله وکړي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس جنرال پیټر پاول وویل چې په برکسلز کې دا غونډه په ورسا کې د ناټو د راتلونکي غونډې لپاره د مشورو او د راټولولو په مقصد جوړه شوې ده. په کایرې کې د بمې وی چاودنې شپږ کسان وژلي دي. دغه چاودنه کایرې ته نږدې هغه مهال شوې چې پولیسو د مشکوکو وسلوالو په یو مرکز باندې چاپه ووله. د راپورټونو له کراره درې پولیس او یو ملکي کس په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د ترکیې ساحل ته نږدې د مهاجرینو یو کښتۍ چې د یونان د یو ټاپو څخه دغه مهاجرین وړل د هوا د خرابې لاوجي اوشتي او 12 کسان د ډوبېدو له امله مړ شوي دي. د ترکیې د ساحل ساتونکو ویلي چې شپږ مهاجرین د ترکیې ساحلي ټاپو ازمیر ته نږدې شوغلي دي. د روسي چارواکو په ډیره سختي د برتانیا غو تحقیقات چې د روسیې د استخباراتي ادارې د یو پخوانی افسر الکساندر لیتفونیکوف پړای کړی په چې په 2018 کال کې په لندن کې قتل شوی وو رد کړی دي. څو ورځې کېږي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایران سره د ډیپلوماسۍ د لارې د ستونزې حلول ستایلی، خو د جمهور غوښتونکي ګوند د کانګرس غړو د ایران د وروستي بلستیکي ازموینې وروسته د سختو اقداماتو په اخیستو ټینګار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د پنځمې پر ورځ د ویزا ویور پروګرام نور هم سخت کړی دی او د هغو مسافر د پاره چې امریکا ته په اسانۍ یې راته ختم کړی چې ایران، عراق، سودان او یا سوریه ته په 35 کلونو کې سفر کړی وي او یا که دغه مسافر د دغه څلورو هیوادونو اتباع وي. او د امریکا او اروپا د حسامو بعد بازارونو نرخونه د چهارشنبه پر ورځ لاغو برسته لوړ سول چې د اروپایي اتحادې د مرکزی بانک رئیس د اضافي اقتصادي محرکاتو ورکولو خبر ورکړ. د تیلو بیې هم پورته شوي او د یو بیرل د خام بیې تیلو بیې د نیمش ډالرو څخه لوړه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نوردن کو تاسو په مکرید افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ډیټا منفي یوه. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو سره رخصتي جو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.